افغانستان که د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شېبو کې درته وړاندې کړي، خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو را بولم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیت قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یوولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤوف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بیرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیت قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یوولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا یوولس بجې وشو. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار لس بجې او پنځه ویشت دقیقې باندې د دامان ولسوالۍ پر قوماندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو چې په نتیجه کې زموږ یوولس زړور سرتیري ستي زخمیان کړل. شاوخوا د قوماندانۍ تعمیر، د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی دی. یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنځلسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت دغه راز د کندهار په څنګلوري او روزګان ولایت کې هم د پنځو طالبانو د وژلو خبره کړې. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلامو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړی دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له دې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته وخت ده.
دولت شاد لغمان یول نا امن ولسوالۍ بلل کیږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤوف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالیو او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو، له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتول تون کله من ګولو را خلاص کړی دی. لار یونی وګړنوال شمس الله ازادي لرو ته ویل
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
له نړیوال ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمال ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي د اقینې بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو تېره ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤوف تښتولی وي پوځي جامې اغوستې وې. د بلخ چارواکو د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو باروډونکو موټرو پر مخ وتړل شو او نور مسافرډونکو موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سنبال شو. نور وسایلو کولای شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورو او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي اته څلوېښت ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپای ټولنه بروانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرون ایډي دی سیارې له سطح ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیارې نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطح تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطح 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. مې دغه نوې ډبرې به له ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستۍ ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا څلیرش په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضايي بیړۍ په 1998 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زموږ همکار مللی بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلي دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجيبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجيبه آریان د کابل پوهنتون ژورنالیزم څخه فارغه ده. ماستری جریان لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې زن تلویزیون کې شیبه رادیو او ملی رادیو کې نتاقوه. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوی ده. اوس په فضا او څرنوالۍ کې په قضا او څرنوالۍ کې ماستری کوي او د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي. زموږ میلمنه به وي. تاسو کولای شئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي تاسو په جریان کې د دې پروګرام زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د ټلیفون شمیرې دی 00000255 او 0999203540. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنې.
سلامونه نیکی لی تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالی اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي، او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما مسچري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیره اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملی کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو د هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی. البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي، او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسو همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسو د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسو د همژغۍ او پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو خلکو ته ورکوي، او همداراز د بې وزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت هم داده او د ټولنې واقعیتونه هم دادی چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایداره عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سوادموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري. یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ور دې غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنی افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سچې اقتصادي ستونزې لري دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجنه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدر د دوی روزي ګټونکي هغه د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي دا کوشش شوی دي.
مننه شکریا جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه دا ده د خپل اوریدونکو څخه چې لطفا د خپل کورنۍ شذینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپل پوښتنې کلري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسي. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، مهرباني وکړي ازادي
دا. السلام علیکم علیزی منریجان تاسو سلام او شکریا خو سلام محمد قاسم زکم دلمن له تاسو سره پړی کوم.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب. وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم وکنم د شکریا جانې ډیر ښه خبرې وکړې. خو زه یو څه پوښتنه لرم چې تاسو ګورې په دولتي کومه پښتني کې کار وځو چې ښه ډیر باندې وکړي دا په تیر اشرف کتی وګورې دغه له ځینګه مرسلان د ولی مرسلان وته کړی او نور د شمور څخه پښتون کې دی دغه ورکول شو ولته د امنیت لپاره دولت هیڅ کار نه کوي. کتی ځینو منیم لري دا وڅون دا سوال چې د دې د امنیت او د هغه د شمنیت لپاره تاسو څه کوي او دولت څه کوي. تاسو څنګه سلام وګورې خبره زریفا غفاری چې د میدان وردګو سرواله او دغه تر دې تعدیدین او حکومت هم ورته کې د شنو شوشو پښتون کې ځی خراب لري خو دې امنیت نه ورکی چې پاینده کې دې امنیت څنګه به ونه شي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریا جان تاسو د ځواک سره پښتنه واوري د مهرباني وکي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام ورسته وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري بلکې د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل هغه خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیما د خلکو فزیکی مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوی دي. اما زه فکر کوم از مونږ توقعات باید ډیر نغښتي وي. زمونږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه حکومت دولت او زمونږ خلک ولس څومره امکانات لري د دې مطابق مونږ خپل توقعات ولرو. تاسو پیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډیره ودرنه او خونړۍ جګړه روانه ده او د افغانستان 70% بودیجه د جنگ خوراکي دي. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټول خدینه او کارکونکو کوم چې بیرون کار کوي د امنیت په ډیر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې د ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي ترڅو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په این زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو بلکې خپل نظریات د سدزو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څنګهواله هم ډیر مهم ده، ځکه چې چرته پیاوړي کړي متحد کړي او په کار برلاسه کړي توانمن دي با قلم مېرمنې راشي د افغانستان هغه لویو ځواکمنو ادارو ته نو فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتر شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې، خپلې لوڼې درسونو ته د دې اجازه ورکړي، وخت ورکړي، او بلاخره میرمنې باید د افغانستان په ټولو ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه ایواد اصلا د ایواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپل ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او هم چنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخ مشورې وشي او د ټولنې یو کلی او د ذهنیت په اساس یو کلی حمایت دوی د کار اچاس شي.
ډیره زیاته مننه شکریہ جانی ستاسو د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریہ جلالزی خبري واورې دي. شکریہ جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماستری کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانی یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستې دي. همدارس شکریہ جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم اردو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانی خبرونه ته شرغ لاست. نجیبه جانی تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
پرته له شنه چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ باید کار هم په سمه کې د پرمخ لاړ شي. نو ستونزمن کار دی خو تر څنګ بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولای شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانی. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویان ده هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یو ښه موقع ده چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دغه موضوع څنګه سو. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو او همدغه په نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوج په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډیره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړه. نو مې باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو د کلونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول تر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته.
موږ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو، خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنی هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولای شي لاړ شي له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسو ته دوام ورکړي.
ډیره مننه نجیبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجیبه جانې نورې پښتنې هم ډېرې دي، زه په خپل هم ډېرې پښتنې لرم، خو لومړی به خپلو اورېدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ. بلې زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندی اوسئ. تاسې د مخکښ ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو. د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده، د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
د اسلامي نظام سری نظام یو د برج افغانان سره شوی حکومت شو چې پیسې تر کوی ځات د شې در عباس ځانو کې تعلیم په کوی پیسې تر کوی ځات چې دلته په دغه سره چې څوک نه راځي خو ځان
مننه. بلی استاد نظر مو واخستې، ډېر زیاته مننه تاسو د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که تاسو د کور شذینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومې پښتنې مطرح کړي، دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا که دا کار وکړي موږ به خوشاله سو، د دوی پښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې یو بل اورې دونکې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اورې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکړئ.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي رادیو اورې دونکو ته. پښتنه می دادا اورجان اسه دغه کمی علاقه سی دی حکومت لساحی نا خوادی، یعنی دولت دی وصلوال و مخالف و پلاس کی دی آغل تا دی خود لپارا کم کارو نا کی گی او که دی دا میلمانه سم معلومات لري کنا
ډیره مننه
دې څنګه چل دا غاپه
پښتنه مو واخسته نجيبه جانې د دوی پښتنه دغه د چې هغه سیمه چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي؟ ډیره مننه لري ورڅخه.
هغه سیمه چې د مخالفینو په ول کې دي هلته موږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو او تل مهاته دا چې هغه وړي انجونې چې سن سال نظر نه دا در حد رسیدلی چې باید زکر ته دوام ورکړي د هغوی پر مخ د ښوونځي ورونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او کچېرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د انجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هلې ځلې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغه سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجيبه جان. یو بل پښتنه زلرمو هغه دا چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری انجونې دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ستاسو کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځنګړې تو غنجونی بیرته شونځي تستنیسي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نه هادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوي او د امریکا وزارت هم د ستاسو مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کیږي څه ډول کولای شو چې دوی تاسو لنډه موده رخصتي ورکول هغه د سبې په دې چې خپل زده کړې ته پام وکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شي یو بیرته روغ شي تر دې د کوم امر چې موږ سره دي هغه د خپل زده کړې ته پام وکړي. دا دې هغه ولایتونو کې چې دوی په اخته شوي دي او رخصتي تکلې او د رخصتي وروسته یې زده کړې ته دوام ورکړي. خو که چیرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتي کړي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې داسې کوم ارقام په لاس کې نه شته چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستانه شي.
نجيبه جانی په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او همداراز دي جنو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړي سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پر اتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیل بیل طرح شته لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو ته ویږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو. کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجيبه جانی اوس هم ورزو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو او bale azadi radio da bale meherbani wakai
assalam alaikum
wa alaikum salam tas khpal nom wayast aw khpal pushtana wayast
ha abdullah am lokhos te medical ne walida khurjana mo sar ho da yo pushtana da ma da pa mari ki da gai aksara ta de maktabo baraki چې دا کوم کرنټین شي لګيږي نه لګيږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه هم داسې د مکتبو باره کې اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دا رسخت به ولګيږي نه به ولګيږي او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي نو دقیق معلومات نشته که دقیق معلومات راکړي نو ښه خبره وي
مننه عبدالله صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله نجيبه جانې تاسو د دوی پښتنه واورېده مهرباني وکړئ بلې دوی ته خوست څخه تلیفون کړی و نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و
په خوست ولایت کې موږ هغه سیمې چې سړي دي سړي سیمې دي هلته موږ چتي فارسی کې ګارانټي لري اته رخصتي نشته چې بیر خپل ذکر ته دوام ورکړي خو ولایت چې ده موږ هغه ولایت څخه دی چې ګارانټي راوړل سوالي چې ډیر زیات دي نو هغه موږ دا پروګرام د رخصتي نه په لیکو دا د رخصتي پروګرام چې دی سړو سیمورته ځانګړې شوې ده او ځکه چې کومه هغه اوس رخصتي ته ځو نو دا دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ځای شي خو کچېرې د کورونا وایرس پیښې مخبل وړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنه او مشورې اخلو نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ
نجيبه جانی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي او ریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوې ده مخکې په بانو تلویزیون ځن تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نطاق په توګه دند تر سره کړې ده نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویان ده لدې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې د تمو تلیفونونه را وکړل او خپل پښتني مور څخه وکړي تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي
بیرته شراغلاس د مخکښ شذي پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونې دریمه ملمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوې ده او په قضا او قانونوالي کې ماستری کوي د شذو د حقوقو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده شیبه جان ازادي رادیو تشر اغلاست
سلامونه نیکی هلی ملاله جانتا سوسا سلامونه تشر رادیو او دیدون کتا دیدون که چرو پا جو رسی شبا سادسی مال اکسپرانده تشر دنگرات پو همتون دنگرار ولایت دشتور مرکزی دفتر دجندار یا دنگفوی زکرو مسئوله
مننه شیبا جانی شیبا جانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي
نو څنګه د شپې موسسې چې په دې سره ووکه فعالیت وکړي د دینګو پر استبلیش شوی دی نو زموږ موسسې په مختلفو برخو کې البته د څه په وړاندې د تلیفوني همدارنګ د څه په د خوځو لپاره مختلف هیڅ پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه خاصه یې روغار مسافه ته پلان جوړ کړو کې بیان کوم نو د موږ ته په دې ډول اته لسم څخه تر دې ډول نسم د جون نه تر اګست پورې
یو د ویټي پروګرامونه یعنی د سرویس ذکر پروګرامونه مونږ د نیمراز ولای سندارنګ په څوکرو ته د دې د ولسوالۍ کې په کار کې ولې چې په دا کې برخه کې مونږ مختلف خپل سرویس ذکر لکه خیاطي فارمزي سندار او د پدې تاسو کې مونږ خلکو ته روزنه ورکوله چې د دې د پجریان کې مونږ دا خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوانه یا زموږ د ټیم لخوانه مختلف وخت په وخت مواد وړل کېدل دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې به دوی درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ څوم په داسره اتلسم نه تر مناسبه پوهه چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ کار موږ وځو چې کډوال شو نو د دې په خاطر دغه پروژه کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د سلويستو ایرو ماده چې څوم افغاني کېدل موږ به دلته د ترانسپورت او همدارنګ د دې ته د حق خوراکي مصارف لپاره د ورکول میاشتومیاش هر میاشتې نه پاتې د سلويستو ایرو ماده چې څوم افغاني کېدل دا د یو میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خلینا په دې کې ترانس یا درس مو ته ورکړل چې اوس مخه لنډه ښه اندازه خلینا ژوندې مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دې په خپل هر برخه کې که خیاطي ده که مزدوري ده که سنگاتون کې ده دوی موږ فعال دي او همدارنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل کورنۍ او ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړ کړی دی او زموږ د پروژې څخه موږ یعنی ژوندې مثالونه چې دوی مثلا د خامس له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سنگاتون یې دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړی ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلف بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه پروبل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایتو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدت د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي نو زموږ دغه پروګرامونه سره سره موږ چې په دغه جریان کې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاته زموږ دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی سره راواچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ورښځې کولی شي چې مثلا په خپلو وښپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته هم په حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي د دې ترڅنګ زیاتره موږ فعالیتونه په کوټه کې نیولې ولسوالیو کې د جی ډی ډی البته یا د جنډر ډیس اند ډیولنس کې کوو چې په دې دغه کې هم موږ کولای شو موږ خلکو ته ټرینینګونه ورکړو او سره هایجین کیټونه ورکړو چې دوی کولای شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او کومه وکړي بل څه موږ د هغه ډیولنس د کورونی او سره د کورونا د لومړي څپې پر اټلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هیوادوالو سره موږ یو پروژه درلودل چې 250 کورنۍ ته موږ البته د $100 په ماډل باندې چې څومره دا کېدلی موږ د 250 کورنۍ ته کومه کړل چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شامل وي یا د سرپرست کورنۍ نو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ د دلا څور کړی وو او د سرپرست او تر دې پورې چې داسې کورنۍ موږ درلودلې چې هڅه د لګي او د دې دغه تر وځي نه خپل ماشومان خرڅول موږ خپل لازمون چې مو زموږ د دې ټیم وګرځېدل او دوی سره مثلا به هغه خپل موږ سروې وکړل او دغه کسان موږ په ګوته کړو چې هغوی په واقعیت سره ان مې کورانه وی او دا چې د حکومتونو ته ضرورت درلوده چې دا زموږ شاهي د ننګرهار ولایت او د ننګرهار ولایت یو لسی نیالي د البته د غایجو هفته برخه وا هم درنګ کمپونو برخه وا او نارنج بار برخه کې وته سو ولایتونه ځکه څنګه دا سلیکشن چې موږ د ولایت کړو د دې په وجه چې دا خلک وکول شي چې دا د کیش مثلا ځکه کیش مثلا چې دی وکول شي بانک ته لاسرسي ولري نو نو د بانک پر د لاسرسي له وجې نه نو ځکه مونږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې دولت یې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست دی نه درلودو د کورنۍ سرپرست دی د لاسه ورکړي وو یا هم د کورنۍ سرپرست دی د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ هم نشو کولی. همدارنګه د دوی ترڅنګ مونږ مثلا د پوټري پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري یعنې مونږ خلکو ته په دغه برخه کې 50 کورنیو ته مونږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لاره چولې وه چې په دغه 50 کورنیو کې مونږ په لومړي قدم کې مونږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې مونږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو د هغې په تر څنګ مونږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د هغه کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه ډالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجې مونږ هغه واج چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کې دوی مونږ دوی چرګان ورکول چې په دغه کې 15 یعنې چرګو او نورې چې باقي مانده دغه وه چې د دې له لارې دوی کولی شي د خپل کورنۍ عاید برابر کړي چې دغه چرګان یعنې زموږ تاسو کورنۍ د هغه عوایدو څخه چې دوی کولی شي د دې له لارې خپل کورنۍ ته لوست برابر کړي. نو دغه پروژې چې دوی زموږ اوس هم بعضې پروژې چې ما دته یو افغانستان پروژې ده چې په لاره ده یو د خوګیاني او کوټو ولسوالیو کې د جی بی وي او هایجین ټرینینګونو په ترڅنګ چې دی دا زموږ روانې دي او دغه نورې پروژې چې دي زموږ تقریبا یعنې دوی خلاصې شوي دي. د ترڅنګ مونږ د جنډر په برخه کې د جنډر یا جنسیت په برخه کې مونږ د ننګرهار ولایت کې هم میټینګونه دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتګون درلود او هم ښځینه ګډون درلود چې په دغه کې مونږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړله او د دغه په جریان کې مونږ زموږ د فعالیتونو څخه مونږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې مونږ ګروپونه جوړ کړی وو چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته مونږ دغه میسجونه ورسوو. نو په دغه برخه کې مونږ مختلف ګروپونه یا له لارې مخې ته لاړلو همدارنګه مونږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیمه درلودله چې دغه د جنډر یا د جنسیت تر عنوان باندې مونږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو شو کولی هغه مونږ شته میسجونه چې کوم دي د خلکو ته ورسوو چې دغه میسجونه څنګه مونږ کولای شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه دغه اجنډا په برخه کې دا و چې نو میسجونه دا چې تاسو ته ریفون دي انسان د جسم او روان ته زیان رسوي دې موږ ته بل وایي چې وای د خو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نادینتو باندې دیار دی همدارنګه خزه آسماني فرشته ده قدر وکړي د خوځو په پرتا ټول نه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولای. بلکې موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته مونږ یعنې هغه کسان چې موږ سره دا مونږ پرنټ کړي چاپ کړي شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولی د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې د دې ترڅنګ مونږ به دغه سکتو کسانو کې دغه مثلا دغه پنځه سوه کسان مونږ غیر سړی هغه په دې معنی چې هغوی د زموږ ټرینینګ یا زموږ د نفشري نه وه مونږ سره دوی څه شی شوي یو ځای شوي وه دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه دا زموږ د هکرز میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې تله خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول دا هغه کسان مونږ سره راټول شوي وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه لا هم دوام لري.
د معلوماتو څخه شش فعالیتونه مو کړی دي او زموږ اوریدونکو به هم تاسو څخه یو څو پښتنې لري زبه اوس ورسم زموږ ډیر اوریدونکو پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پات نه سي زبه د دوی څخه یو څو پښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم. بله تاسو زموږ ازادي رادیو او مخکښ شې پروګرام دی زموږ میلمانه شیبا سعادت خبرې کوي لطفا تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي.
مهرباني ستادر د ټو رحمت خوښ اسد الله
اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري. وبخشی چې ستاسو ځخ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړئ د مخکښ شدي پروګرام اوري.
السلام علیکم سلامتی سلام کاران ته ملالی د چیر ساته زما د سره په سلام سال والی جوړ په خیر
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتنه لري هغه وکړئ.
زمانه موږ د سفر دی د مخکنی ملمن خدماته درغستانه ده چې په دغه هلمند په ولایت کې راکاریس کې د ښځو ښوونځی فعالتوي دی او په کلایدس کې چې یو غټه ساحه ده په ښار پورې مربوطه ښاروالي ده او د امن علاقه ده دلته وجه دي فعالتوي.
ښه عبدالستار صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیستله ډیره مننه. زموږ په خپرونو بیلابیلو بیلابیل موقع برابرېږي چې موږ بیا هم ستاسو پوښتنې د نجیبه آریان څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت ویانده وه. اوس مهال له موږ سره شیبه سعادت خبرې کوي. بل اورېدونکی به را واخلم. مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم.
وی بخیر
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
وی بخیر موږ تاسو ژغ اورو.
او وربا سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه از موږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغه بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زبه د شیباجان څخه یو پښتنه وکم. شیباجان تاسو به خبرسیوی است چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د شوزو انجونو ته باید زمينه برابر شي. د دې راپور لمخې د افغانستان قضایي سیستم شوزو انجونو ته عدالت نه ورکوي او تاو تریخوالي کوونکې ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله شتي له تاو تریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې داسې دینو موارد سره مخ مخسیوی است چې شدي د دغه بیري څخه چې شایي هغه تاو تریخوالي کوونکې مجازات نسی دوی شکایت نه کوي.
مهرباني ورته دا موږ چې د زمون ماده ته وي موږ د جی بی پی سره مختلف دغه ټریننګونه یا د جندر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو خپل دفتر یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنا چې مثلا د دې ټریننګونو په جریان کې موږ د 10 کال دغه فالو اپ ټیم هم لرو چې دا چې موږ څه کوو چې دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته دي چې قضایا موږ ته ډېر داخلي دي. دا که څنګه چې تاسو کوم چې تاسو ول هغه څه چې مثلا سټډي باندې څو ټلیفون کې دي د اسمان زموږ د جمعیت لاندې څه دا څه دا څه دي چې د اسمان شکایت نه کوي مرګوته مرګي ته د اسمان نه کده څو نو مواري ته کوم لاري سره دي چې اسمان معلوم نه دي. نو موږ دا د فالو اپ یا د څو ټریننګونو په جریان کې چې دا څه کوي څه خبرې وو البته کولمړي کولمړي قدم ته چې موږ څه کوو موږ په دا خبر کې د ماغه مربوطه نه تاسو سره ځان راښو چې تاسو هغه سره مرسته وکړو او د هغې عمدې ستونزې موږ واخلو. که چېرته د دې چې کورنۍ کوم تاوتریخوالی یا قومي تاوتریخوالی یا همدارنګه دښمني څه نه پیدا کېدله نو موږ دغه تاوتریخوالی د هڅو په شکل چې درلودله دا هم موږ ټول نوټ کړي دي. د راغلي وخت له مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې زموږ دغه دفتر د نورو مربوطه قانونو سره دي په لنکي دي او په ثبات کې دي موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو پر وړاندې کچه چې زیاتره وخت په تلیفون کې راځي موږ چې د چلډرن سره موږ یو ثبات لرو چې په دې برخه کې کولای شي چې هغه څه فهم معلومات واخلي. همدارنګه موږ په نورو برخو کې چې مثلا کولای شو دغه موارد موږ هغه سیستمونه یا هغه قضایه موږ ځان سره ثبت کړی دي تصویر پکړی دي چې تاسو یې د سرغړونی موږ خپل دفتر سره شریک کړی دا او دغه دفتر څخه موږ هغه مرګوته چې کوم مرګي لکه څنګه چې موږ زموږ دفتر سره لینک دی یا په جریان کې د نورو دفتر سره دې سره موږ دغه شیر کړی دی او چې تر دې چې قضایا موږ حل کړی دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دغه قضایا دې تفاهم نو ټول هم د ول سره په نومري ځل کې موږ کوشش کوو چې دا د منځري ټول یا د داخلي لارې حل شي. که چېرته دا نه شي کېدل، به کول شي چې مربوطه ارګانونو ته موږ دا وسپارو، او په دې اړه چې موږ ځلې مثالونه هم لرو په خپله دفتر کې، هر څه چې موږ دا چې ډېر فضايي او هم رسیدي او موږ چې حل شوي دي، البته په دې برخه کې
مننه شباجانی ستاسو ته معلوماتو څخه. اوس هم یو اوریدونکو لرو، رحمت الله کوچی صاحب زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور
وعلیکم السلام کوچی صاحب، تاسو کده شیبا سعادت څخه کوم پښتنه لری؟ مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرحکې.
ماله دا خور چې دا پښتنه د دې سمانه د دې خدو حقوق دوی خو دا په حکومت یا رسنیو سره خبرې کوي، په حکومت کې د معنا پاره وظیفه کې کوي. نو موږ د کوچیانو خو موږ خو نه درس وایو، کوچیانې ښځینه پوهنتون وایي، وخو هم نه وایي لر چې فارغ د معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي. نو موږ په کوم کې اوس داسې دوې میاشت کېږي کیسه پېښه شوه، یو خورې اوس سپین ږیره سړي ته ورواده که معنا سینګیر سړی کوڼ څه بیا دا ورواده کړه. نو دا ډېر وخت ورسره یو بچی یې ځینې وسو، وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا ریجاج سوي په دې پیدل خلکو ته زنګ ولې وټرو سره وسې بالا تللی وه. هلته د غزنی ولایت اندړو په ولسوالۍ کې دلته د اردو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه. هغه ټلیفون یې راوکړ، دا سړی ته ټلیفون راوکړ چې ته راسه دلته، که ته راځې راسه، که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر مانا سره مخخه ده. اوس هغه سړی مانا هلته نه شي ورتلی، سړی وایي که زه ورسم ماله به نه وړي. نو زه له دا خوند چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي، نو دا خو چندان حقوق نه دي. ګوره طالبان، نو طالبان وایي وایي ښځې دې پر کور باندې مانا ناست دي، کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام حقوق ورکړي دي، هغه ټول پر ځای کوم معنا هغه نارو سره وړو. نو دا خو دې ښځې سره خو هېڅ ظلم نه وسه وروره، دا په حکومت باندې نه نیوته. نو دا خو چنده دا حقوق نه په اسلام کې دي نه په دین کې دي، دسته ورسه
بشری حقونو د نړیوال قانون لمخه دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده. دا زموږ خبر یالان نه وای، د بشری حقونو قانون وای چې ټول نړی ورته درناوی لري. په پارلمان کې ستاسو استازو سره به کله نا کله هم موږ په خپل پروګرامونو کې خبرې کوو. کوچی صاحب، تاسو کولای سي چې له هغوی سره هم خپل پښتني مطرح کړئ، او ستاسو ستونزې به د په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپل پروګرامونو له لارې. شیبا سعادت اوس مهال د مخکښ شدي پروګرام درېمه میلمانه ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده. د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو، د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي، او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده. همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي، او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي. د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوم چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړاو. همداراز د خپل اوریدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له میلمنو شکریا جلالزی، نجيبه آریان او شیبا سعادت څخه خپل پښتني مطرح کړي. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دوام.